دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبرې.
روز نو، سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر به جرایت،
د آثار و بی، گزارش‌های از خبرنگاران ما،
د هوا حالات،
برنامه‌های خاص،
زنده، مستقیم
و دقیق.
سوشول، سکیگی، او تبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
محترم اوریدونکو، د سلام او پیرزوینو په وړاندې کولو سره د ازادي رادیو لومړنی ساعتي سهارنی خبرونې ته ساسي هرکلی کوم. زه فرح هیواد یم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1443 هجري لمریز کال د ثور د میاشتې دېرشمه نېټه ده چې د 2015 میلادي کال د مې د 20 نېټې سره سمون لري. د ازادي رادیو دول ساعته پاله پسې خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې دوام لري. د خبرونې په لومړي نیم ساعت کې پر خبرونو سربیره د پنځشنبې په ورځ ملګرو ملتونو خپل دفترونه په جلال آباد کې پرانیستل. د هوا څرنګوالی او یو شمېر نور مطالب اوریدل سي. خو لومړی ستاسو پام د قرآن مجید څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته را اړوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. برحمتك يا أرحم الراحمين.
دا قرآن مجد مبارك آياتون تلاوات من لازادي راديو سخوا ورد. محترم آوردونکو، که د خبرونې تر پای سره پاتې سي نو دا مطالب اوریدلی سي. لومړی خبرونه د تلو تلویزیون د ویاندې د وژلو په هکله د کورنیو چارو وزارت ویان لطف الله مشال وایي:
شیما رضایی د توپنچې په مرمۍ وژل شوې ده. د دې دوه ورونو نیول شوې دي. تر تحقیقاتو لپاره لا تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې د دې پېښې تر شا څه لاس دی.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه: ملګرو ملتونو بیرته خپل دفترونه په جلال آباد کې پرانستل.
د ننګرهار ولایت او له کورنیو چارو وزارت سره له سلام مشورو وروسته ملګرو ملتونو پکو یوه ډله جلال آباد ښار ته واستول.
د کابل مطبوعاتو ته کتنه: او د ازبکستان د اندیجان په ښار کې اوس هم سخت امنیتي تدابیر روان دي. راسره پاتې شئ. په پیل کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. ویان سلطان محمد سرور.
یوې امریکایی هغې کمپنۍ چې په افغانستان کې د مخدره موادو ضد هلوځلو کې برخه لري د هېواد له جنوب څخه خپل کارکوونکي بهر کړي دي. د ازبکستان جمهور رئیس د دغه هېواد په ختیځ کې د وروستیو ناکراریو په هکله د نړیوالو تحقیقاتو وړاندیز ردوي. او څه د پاسه 40 کسه په عراق کې د بریدونو د وروستۍ لړۍ له امله وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې وروسته له دې چې 11 کسه د افغانستان په جنوب کې د وروستیو بریدونو له امله ووژل شول، یوې امریکایي هغې کمپنۍ چې په افغانستان کې د مخدرو موادو ضد هلوځلو کې برخه لري خپل کارکوونکي له سیمې بهر کړي دي. چارواکي وایي د هغو کسانو له جملې څخه چې پرون په زابل کې د یو برید په نتیجه کې وژل شوي دي لږ تر لږه دوه کسه د هغې امریکایي یوې کمپنۍ کارکوونکي دي چې د امریکا په مالی مرسته د مخدرو موادو ضد پروګرام پر مخ بیایي او بزګرانو ته د کوکنارو په ځای د نورو غلو دانو د کرنې لارښوونه کوي. په زابل ولایت کې د پرونی برید په نتیجه کې شپږ کسه افغانان چې په یو موټر کې د کابل لور ته روان وو او غوښتل یې د خپل هغې یو ملګري مړی ورسوي چې وړمه ورځ په هلمند ولایت کې وژل شوی وو مړه شوي دي. په هلمند کې د تېرې چهارشنبې د ورځې د برید له امله هم د چیمونیکس په نامه د دغې کمپنۍ ځینې کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ریچارد باوچر وویل چې امریکا به له افغاني چارواکو سره د دغو بریدونو په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. یو بل خبر وایي چې د مخدرو موادو ضد افغاني پولیسو نږدې شل لابراتوارونه او 240 کیلوګرامه هیروین په ننګرهار ولایت کې له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی وایي چې د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوفی انان ته ویلي دي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د وروستیو ناکراریو په هکله د نړیوالو تحقیقاتو مخالف دی. ملګري ملتونه او اروپایي اتحادیه د هغو اړخونو په سر کې راځي چې په اندیجان او فرغانه درکیې د زور زیاتي د وروستیو پیښو په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویاند فرید ایک هارت وویل چې کوفی انان پرون اسلام کریموف ته تلیفون کړی او د وضعیت په هکله ورسره غږېدلی دی. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې خبریالانو ته ویلي دي چې اسلام کریموف کوفی انان ته ویلي دي چې نړیوال تحقیقات اوس مهال غوره نه بولي. د ازبکستان حکومت وایي چې 2 عسکر او 138 نور کسان تیره اونۍ په اندیجان حکومتي ځواکونو او اسلام پاله ملیشو ترمنځ نښته کې وروسته له دې ووژل شول چې مظاهره کوونکو د دغه ښار په یو زندان یرغل وکړ، بندیان یې خوشې کړل او حکومتي ودانۍ یې ونیوې. خو د بشري حقوقو سازمانونه بیا وایي چې د اندیجان ښار او ورڅیرمه نورو سیمو په ناکراریو کې نږدې 1000 تنه بې وسلې ملکي خلک وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. دغه شمېرې نه دي تایید شوي. د ازبکستان حکومت دې ته اجازه نه ده ورکړې چې کوم مستقل اړخ دې د دغې مرګ ژوبلې اندازه ولګوي. په عراق کې د بریدونو د وروستۍ لړۍ په نتیجه کې څه د پاسه شل کسه وژل شوي دي. له ټولو خونړۍ پیښه پرون هغه مهال رامنځته شوه کله چې یاغیانو د عراق په شمال موسل ښار کې د یو سنی مذهبه سیاستپوه په کور برید وکړ او د رپورټونو له مخې په دې نښته کې لږ تر لږه 9 کسه وژل شوي دي. د عراق د ملي اسامبلۍ غړی فواز الجاربه ژغورل شوی دی. امریکایي عسکرو او هلیکوپترو د دغه برید په دفع کولو کې برخه اخیستې. په یوه جلا بله پرمختیا کې امریکایي قواوو پرون اعلان وکړ چې 3 امریکایي عسکر په عراق کې د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه ملازدې رادیو څخه واورېدل. محترم اوریدونکو، اوس پام وکړئ د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا څرنګوالی ته.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې نن به په کابل کې آسمان شین وي او د تودوخې لوړه درجه به نن په کابل کې 14 او ټیټه 3 درجې سانتي ګراد وي. په کندهار کې به هم نن آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 13 او ټیټه به 14 درجې سانتي ګراد وي. په هرات کې به هم نن آسمان شین وي او نن په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6 درجې سانتي ګراد اټکل شوی. په مزار شریف کې به هم نن آسمان شین وي او د تودوخې لوړه درجه به 23 او ټیټه 9 درجې سانتي ګراد وي. او په جلال آباد کې به نن آسمان برګ برګ وي، د تودوخې لوړه درجه به نن په جلال آباد کې 21 او ټیټه 12 درجې سانتي ګراد وي.
زموږ غلا زده رادیو څخه اوري. محترم اوریدونکو، پرون د کابل د شاهزاده په سرا کې افغاني له بهرنیو اثارو سره په دې توګه تبادله کېده.
یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ او 50 پوله، یو سترلنګ پاوند 2 افغانۍ، یو سودیال دیر لس افغانه یو پینزویش پلا، زر ایرانی تومون شپک پندو سفغانه یو سلیرش پلا، او زر پاکستانه کلداری اتسوا و دواتی افغانه.
زمجاغ لازده ای رادیو سخاوری، را وصولم رو مطلب ده. کڅو هم چې لاتر اوسه په کابل کې د ټلو تلویزیون د ویان دي چې ما رضایي وژنې اصلي لامل ښکاره نه دی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې لمړنې څخه د مخه دغه کمیسیون ته د خپلې کورنۍ په اړه شکایت کړی و. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان دي ډاکټر سیما سمر په دې اړه د ازادي راډیو ته ویلي دي.
شایم رضایی زموش دفتر تراغلی و اویلی و چی دخپل ورونه للاس په تکلیف ده او پده بندی ده ورونه دخوار دیر افشار ده. او زموش همکار ده دوی کورتا ورغلی و او ده دی اکسم نیولی ده چی ده و حلتوی و خپل ورونه للاسه. موش ورطا اویل چی موش آزر یو چی کمک بکوده دیست نصره بیا خپل تلفون کری و زموش همکار ده و ایلی و چی کل با ما بندی افشار دیشتی زه خپل تیست رازم یا تیست تلفون کوا او تیسی ارتباط من نیسی زموش سره چیز ما ورونه خبر نسی چی زه در کمیسیون سره تماس لرم.
تاسو په دې اړه پولیس ته خبر ورکړی؟
نه خیر، ځکه چې دا خپله نه غوښتله چې پولیس او نور خلک خبر سي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان لطفالله مشال هم وایي چې د شایمه رضایي د مړینې په تور پولیسو نوموړي دوه ورونه تر څارنې لاندې نیولي دي.
د موږ د لومړنیو تحقیقاتو په نتیجه کې داسې ښکاري چې مرحومه شایمه رضایي د توفنچې په مرمۍ وژل شوې ده. د دې دوه ورونه نیول شوي دي. تر تحقیقاتو لپاره لا تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې د دې پیښې تر شا د چا لاس دی، ولې دا جوته شوې ده چې دا د مرمۍ په ډزو باندې وژل شوې ده. توفنچه، یو کارتوس او شپاړس نور مرمۍ پولیسو په ولکه کې دي. د پیښې د بررسي پولیسو تحقیقات کړي دي. عامل لا تر اوسه معلوم نه ده، ولې علت معلوم ده چې دا د توفنچې په فایر وژل شوې ده. دا معلومه نه ده چې دا خودکشي شوې ده، چا وژلې ده. ورونه د تحقیقاتو لاندې دي، څېړنې جریان لري او نهایي نتیجې ته به موږ منتظر یو.
د شایمه رضایي مړی د چهارشنبې په ورځ ماښام مهال عدلي طب ته د عدلي معایناتو د بشپړولو په موخه وړل شوی و. د عدلي طب د ریاست مرستیال محمد عمر عادي د دغه ادارې د معایناتو په اړه وویل چې په نوموړي له نږدې څخه ډزې شوي دي.
نظر به آثار علایمی که ما دیدیم فایر از مسافه بسیار نزد.
خاقل هادی وای ده هاگ و آثار و او نخل مخی چه منگولی دل ده زل دیر نگبی او نخط شوی ده. دمرین لامل ده درد لکابل ده دماغی رشتوش لی دل دی. په خاطر دې د شایمه رضایي د مرګ په راپورونو کې ویل شوي وو چې نوموړی له وژل کېدو د مخه وهل تاکول شوی وه، خو د عدلي طب د ریاست مرستیال دغه خبره ونه منله او ویې ویل داسې شواهد یې د مړي په ځان کې نه دي لیدلي. نوموړي زیاته کړه یوازې په لاس کې د چاقو پخوانۍ نښه وه. د شایمه رضایي دوستان وایي چې نوموړی د کورنۍ فشار له کبله څو میاشتې د مخه ځان په چاقو ټپي کړی و. ځینې کسان د کورنۍ فشار له امله د شایمه رضایي هغه خپلواکي ګڼي چې کورنۍ پلوي نه وه. خو د نوموړي خور فریبا رضایي بیا په دې اړه وایي چې دا یوازې اوازې دي. هغه یوازې د خلکو خبرې وي، ناسمې اوازې وي. د افغانستان خلک وروسته پاتې دي، هغوی په دې اړه تبصرې کړې وي. خو د چهارشنبې په ورځ د شایمه د مړینې خبر رښتیا شو. څېړنې دوام لري. پولیس او زموږ کورنۍ څېړنې کوي. دا لا معلومه نه ده چې ولې وژل شوې ده. څلور میاشتې د مخه هم د شایمه رضایي د مرګ خبر خپور شوی و. او د دې خبر له خپرېدو سره سم د طلوع له تلویزیون څخه د شایمه رضایي د ګوښه کېدو خبرونه هم تاوده شوي وه. د نوموړي ویاندې له مړینې وروسته د هغې پلار د کابل د عدلي طب په ریاست کې د ده د مړینې اصلي لامل له طلوع تلویزیون څخه د نوموړي ګوښه کېدل او په هغې له دې کبله روحي فشار وګڼلو. حمیده عثمان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر او د کورنیو چارو د وزارت ویان د طلوع تلویزیون د نطاق شایمه رضایي په هکله چې دوې ورځې وړاندې وژل سوې وه څرګندونې کولې. د ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د ازادۍ راډیو د نن ورځې په پروګرامونو کې چې هر یوې یو ساعت دوام کوي دغه اونیزې خپرونې اورېدلی شئ.
د ازادۍ په څپو کې خپرونه د سهار د 8 بجو څخه تر 9 بجو پورې خپرېږي.
په شګو کې چینه د سهار د 10 بجو د خپرونې په دوهم نیم ساعت.
د ګوړې اچار د ماسپښین د دوو بجو په دوهم نیم ساعت کې
تر شنه آسمان لاندې د ماسپښین د درې بجو څخه تر څلور بجو پورې
خوژا وریدونکو اوس بل تاسو سره یو ځای واورو چې لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په حق لسه لیکلي دي.
بې سرحده خبریالانو د اټلو تلویزیون د پخوانی ویاندې شایما رضایی د مړینې په هکله یو رپورټ خپور کړی او په دې هکله یې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. بې سرحده خبریالان وایي چې دغه ویرونکې وژنه دا ثابتوي چې د خبری رسنیو آزادي په افغانستان کې تر اوسه نه ده تامین شوې. بې سرحده خبریالانو د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د بیان د آزادۍ لپاره دې ټینګ اقدامات ترسره کړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې د رضایی د وژنې په هکله دې بشپړ او مستقل تحقیقات ترسره شي. د بې سرحده خبریالانو سازمان د بشري حقوقو له اعلامیې سره سم په نړۍ کې د مطبوعاتو له آزادۍ او له هغو خبریالانو چې بندي شوي وي دفاع کوي. شیکاګو ټریبیون ورځپاڼه بیا په کابل کې د مرستندویه یوې مؤسسې د ایټالوي کارکوونکي د برمته نیول کېدو وروستۍ پیښې ته کتنه لري او د دغه سرلیک لاندې چې له دغې پیښې وروسته په افغانستان کې کړکېچ پراختیا موندلې داسې لیکي. د افغانستان چارواکو د تیرې سهشنبې په ورځ د یوې مرستندویه مؤسسې د ایټالوي هغې کارکوونکي د میندلو لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړې چې د شپې لخوا برمته ونیول شوه. شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې د افغاني چارواکو له خولې خبره کړې چې څلورو وسلوالو کسانو 2.5 کلنه کلیمنتینا کانتونی د کابل ښار په منځ کې د شپې د 8:30 بجو په شاوخوا کې له خپل موټره په زور راویستې او د هغې د موټر شیشې ماتې کړې او تښتولې ده. شیکاګو ټریبیون وایي چې برمته نیونکي د خپلو بندي ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. ورځپاڼه وایي دغې پیښې په افغانستان کې چې د طالبانو د واک له پرځېدو وروسته د لویدیځ ضد احساساتو له مرحلې څخه په راوتو دی کړکېچ ته لمن وهلې. شیکاګو ټریبیون ورځپاڼه وایي چې د عراق په پرتله په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د وګړو په ضد زور زیاتی او یاد دوی برمته نیول نسبتا کم پیښېږي او 8 میاشتې پخوا په ورته دغه شان یوه پیښه کې د ملګرو ملتونو درې کارکوونکي په کابل کې برمته نیول شوي وو چې یوه میاشت وروسته بیا خوشې کړای شول.
د ازادۍ راډیو ته غوږ یاست محترم اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سئ. ملګرو ملتونو بیرته خپل دفترونه په جلال آباد کې پرانیستل، د کابل مطبوعاتو ته کتنه او د ازبکستان د اندیجان په ښار کې اوس هم سخت امنیتي تدابیر روان دي. پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې پر بیلابیلو موضوعګانو څرګندونې کړې چې یو له عمده موضوعګانو یې د ایټالوي میرمنې د تښتونې غندنه ده او بله مهمه موضوع په جلال آباد کې د ملګرو ملتونو د دفترونو یو ځل بیا پرانیستل دي. په دې اړه به علینا رسی معلومات راکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د ادارې کیونما د څنګه ویان د چټ بلوشری په وینا د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو ټولو څانګو په جلال آباد ښار کې خپل دفترونه پرانیستي دي. په جلال آباد ښار کې د ملګرو ملتونو کارکوونکي دفترونه چې په دې ښار کې د وروستیو پیښو او خونړیو مظاهرو له امله چې ګواکې په ګوانتنامو زندان کې قرآن عظیم الشان ته بې حرمتي شوې خپل دفترونه بند کړي وو. ملګرو ملتونو خپل مامورین له دې ښار نه د وروستیو پیښو له امله کابل ته انتقال کړي وو، ځکه چې په جلال آباد ښار کې د وروستیو مظاهرو له امله ځینو دولتي او بهرنیو موسسو ته زیانونه اړول شوي وو. خدا محل په دې اړه د ملګرو ملتونو دفتر ویان ریچارد بروشلی وویل چې د روسیې څېړنو په اساس په جلال آباد ښار کې فضا آرامه ده، نو ځکه ټولو بهرنیو څانګو یو ځل بیا خپل دفترونه هلته پرانیستل. د ننګرهار ولایت او له کورنیو چارو وزارت سره له سلا مشورو وروسته ملګرو ملتونو پرون د خپلو کارکوونکو یوه ډله جلال آباد ښار ته واستوه چې په هغې کې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو دفترونو کارکوونکي شامل دي. د پیښو وروسته تللي پلاوي هلته فضا آرامه ښوولې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونما اویان په خپله خبري غونډه کې په بېلابېلو موضوعاتو څرګندونې وکړې چې تر څنګ یې د ایټالوي میرمنې کلیمنتا کانتونی تښتول هم وغندل. د ښاغلي ریچارد په وینا ملګري ملتونه د نوموړې میرمنې له تښتونې څخه اندېښنه ښوولې هغه ویل چې دغه اداره د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي.
UNAMA is deeply troubled by the abduction of care employee Clementina Cantoni.
د ملګرو ملتونو دفتر د پاملرنې د موسسې د فعال کارکونکي میرمن کلمنتا کنتونی له تښتونې څخه په جدي توګه اندېښنه ښووله، ځکه چې نوموړې میرمنې له تېرو درې کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماشومانو او کونډو سره په بشري مرستو کې بوخته وه. یوناما دفتر د کلمنتا کنتونی ژر تر ژره او د خوندي خلاصېدو هیله کوي. ایټالوي میرمنه کلمنتا کنتونی په افغانستان کې د پاملرنې یا کیر په موسسه کې د کونډو میرمنو د اړوندو پروژو مسؤوله وه، چې نوموړي د دغه پروژو له لارې کابو لسو زرو کونډو میرمنو سره د خوراکي موادو او د خیاطي ماشینونو په ورکړه کې مرستې کړي دي، چې د نوموړې میرمنې د تښتولو له امله کابل ښار کې ګڼ شمېر کونډو میرمنو لاس په یو لاریون پورې کړی و، چې په دې اړه یې له دولت او اړوندو څانګو څخه د کلمنتا کنتونی د ژر خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان کونډو میرمنو په خپل لاریون کې د یرغمل کوونکو دا کار د افغاني غیرت خلاف عمل وباله. د تلوي میرمنې کلمنتا کنتونی د خوشي کېدو په اړه الی ځلې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه کوم څه نه دي ویل شوي. همدارنګه د نوموړي تښتونکي کسان په تلیفوني وینا کې د هغې د خوشي کېدو په اړه ځینې شرطونه هم ایښي دي، چې تر اوسه له دولت سره په خبرو اترو بوخت دي، خو تر دې مهاله د نوموړي د خوشي کېدو په باب کوم څه نه دي ویل شوي. د یادونې وړ ده چې پروسې څو ورځو کې د هېواد په بېلابېلو ښارونو لکه په جلال آباد ښار کې د مظاهرو او وژنې، په هلمند او زابل کې د ولستنو د وژل کېدو، او په کابل ښار کې روسي امنیتي وضعیت او د ایټالوي میرمنې کلمنتا کنتونی تښتونه ملګري ملتونو او مرستندویې ادارې اندېښمن کړي دي، چې د دې ادارې په وینا په افغانستان کې ښایي روسي امنیتي وضعیت پېښې او وژنې له افغانستان سره د مرستندویو ټولنو او ادارو په مرستو کولو بدې اغېزې وکړي. الینا رسی، کابل، د ازادۍ راډیو.
ملګرو ملتونو په جلال آباد کې خپل دفترونه پرانیستلي دي او د ادارې د ایټالوي میرمنې کانتونی تښتونه غندلې ده. زموږه ازادي راډیو څخه خوشاوریدونکو، اوس په فرشته جلالزی د کابل د تیرې اونۍ د ورځپاڼو غټکی راواوروي.
په افغانستان کې د وروستیو اونیو له شور ماشوره ډکې پېښې یو په بل پسې ځای وژنې او د پاملرنې د نړیوالې خیریه موسې د یوې کارکوونکي یرغمل کېدل د کابل چاپونیزو تاوده بحثونه راپارولې او هر یوې د هېواد د امنیت په باب بېلابېلې انګېرنې خپرې کړې. د کابل اونیزې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې او د دولت د مخالف اپوزیسیون له مشر محمد یونس قانوني څخه یې په نقل لیکلي، له هغه وخته چې د افغانستان دولت د طالبانو سره پټې خبرې پیل کړي د هېواد امنیتي حالات لا خر سوي، د امنیت لمن په ټولېدو او بې ثباتۍ په غوړېدو ښکاري. د اپوزیسیون مشر محمد یونس قانوني کابل اونیزې ته ویلي د افغانستان دولت مخامخ داسې ادعاوې کوي چې ګڼې له طالبانو سره مذاکرې د هېواد د تامین لپاره کېږي، خو له هغه وخته چې دا خبرې پیل سوي دولت په وړاندې د طالبانو منظمې جبهې رامنځته سوي. قانوني په دولت نیوکه کوي چې په هېواد کې د ثبات رامنځته کېدو لپاره روښانه او ځانګړې ستراتیژي نه لري. بلخوا کابل اونیزه د ننګرهار د خونړیو لاریونونو په وړاندې نرمه غاړه طالبانو ته زړه ورکوي. تر سرلیک لاندې په یو بل مطلب کې لیکي، د ننګرهار د مظاهرو په وړاندې د پولیسو او د ملي اردو د سرتیرو غبرګون د دولتي ځواکونو ناکارۍ ثابته کړه، چې بیا یې په نورو ولایتونو کې هم ورانکارو ته د ورته کار جرأت ورته برخه کړ او هم یې نړیوالې ټولنې ته افغانستان رنګ ژړی کړ. د کابل په باور هغه یو شمېر هېوادونه به چې د امریکا د متحده ایالاتو په هڅونه له افغانستان سره درېدلي او د همکارۍ لاسې ورغوښت کړی و، له دې وروسته په مرستو کې دوه زړه یي. د مقالې د لیکوال هاشمي په باور د دې مظاهرو لاملینو سره مهرباني به د افغانستان له دښمنانو سره همکاري وي. لیکوال خپله دا مقاله په یوه پوښتنه پای ته رسولي، آیا په دې اړه د سویو پلټنو د پایلو څرګندېدل به د طالبانو او اسلامي حزب په وړاندې د دولت دریځ بدل کړي؟ د ملي اقتصاد اونیزې په نوې ګڼه کې په همدې موضوع یوه ورته مقاله کښل سوي ده چې په یوه برخه کې لیکل سوي، د وروستیو پېښو څرګنده کړه چې په هېواد کې د تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې تر شا د طالبانو راستوي ښه او بد نه لري، بل دا چې په هېواد کې امن لا هم نشته. دولت ته یې لیکلي چې د یو بام او دوه هوا سیاست له کارولو دې لاس واخلي او له طالبانو سره دې تر خبرو اترو تیر سي. بیا لیکي، د ننګرهار پېښو وښوده چې د افغانستان د سولې دښمنان لا هم په کمین کې ناست او په موقف سي ګوري چې څه وخت څه کولای سي. د وطندارو نږدې تر وخت خطابي عنوان لاندې چې وایي له ګوانتنامو ابو غریب ما جوړوي لیکلي، په ابو غریب کې د امریکایي ځواکونو تیروتنو ته که څه هم د یو دوو عسکرو د بې تجربهګۍ نوم ورکړ، خو د امریکا لپاره درس و. وطندار بیا په ګوانتنامو کې قرآن شریف ته د سپکاوي په باب د نیوزویک د مجلې راپور ته په اشاره کې لیکي، له ګوانتنامو د داسې کوم څه بیا تکرارېدل به د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو رایې بدلې کړي، او د دوی د غوښتنې په خلاف د افغانستان ولس داسې ګمان وکړي چې امریکایان او نور بهرنیان د دوی مقدساتو ته پام نه کوي او سپکی غواړي. د اونیزي په باور دا کار به په افغانستان کې د نورو لانجو راولاړېدو ته لاره جوړه کړي. په افغانستان کې د ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو خونړۍ مظاهرې په داسې حال کې پیل شوې چې ولسمشر حامد کرزی اروپا ته په سفر وتلی و او دا ناندرۍ یې تر شا راولاړې شوې. د روزګارانو نیزه ده چې ښاغلي کرزی افغانستان ته تر بېرته راګرځېدو وروسته تروی او وکړې نیک پال بولي. روزګاران لیکي تجربې ثابته کړې چې ولسمشر د هېڅ یوې پېښې په باب غوڅ دریځ نه ده خپل کړی او سیاسي ژوند یې په مصالحې راڅرخي، خو دا دلې خلک یو څه هیلهمن کړي. د افغانستان جمهور رئیس لا اروپا څخه تر راګرځېدو بیرته خلکو ته په ټینګه وویل چې د ننګرهار د وروستیو ناندرویو عاملینو ته به سختې سزاګانې ورکړي، او بیا به هیچ چاته داسې وخت ورنه کړسي چې د خلکو له احساساتو ورانکاري ګټې پورته کړي. خو روزګاران وایي ولس د جمهور رئیس دې خبرو ته د شک په سترګو ګوري، ځکه هغه تل ژمنه کوي او بیا یې هیروي. نو وګورو چې دا ځل به څه وکړي.
له سهارنۍ او ماښامنۍ خبری مجلې پرته د آزادۍ رادیو په ځانګړو اونیزو خپرونو کې روزنیز او تفریحي موضوعات اورېدلای شئ. د ورځې له 12 بجو د ماسپښین تر 2 بجو ستاسو پیغامونه له عزیزانو او دوستانو سره د زړه خواله او د خپلو خوښو کړو سندرو اورېدل مه هېروئ.
د ازادي رادیو ته غوږ اس اوس براسو یوې سیمه ییز موضوع ته. په ازبکستان کې د تیرې اونۍ له خونړۍ پیښې وروسته چې د اندیجان په ښار کې زیات شمېر کسان ووژل شول، اوس هم سخت امنیتي ترتیبات روان دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او برېټانیا ټولو د تیرې اونۍ د پیښو ځانګړې څېړنه غوښتې ده چې شاهدان وایي پولیسو لږ تر لږه 750 کسه د اندیجان په ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې وژلي دي. خو نړیواله ټولنه څنګه کولای سي چې پر ازبکستان باندې چې مطلقه حکومت یې تقریبا په انزوا کې ژوند کوي نفوذ واسوي او حقیقت معلوم کړي؟ د ازادي اروپا د ازادي رادیو خبریال جافري دونان په دې هکله راپور لري چې غټ ټکی یې له عارف اوسمنځي څخه اوریدلی سي.
د ازبکستان چارواکو د پنجشنبه په ورځ د دغه هیواد او قرغزستان ترمنځ پولي تاثیرمه د قرسو په نامه سیمه تر کنټرول لاندې راوړله او محلی اسلامی مشرانی بندیان کړل. د آزادۍ رادیو د ازبک سرویس خبریال یوسف علیوب په دې اړه وایي:
بګون ارتله ازبکستانның قرسو شهرګه
زه خبر یم چې د ازبکستان عسکر د پنجشنبې په ورځ د قرسو سیمې ته ننوتل، خو له بده مرغه چې زه ونه توانېدم چې د قرغزستان څخه د پولې اخوا ازبکستان ته تیر شم، ځکه چې د قرغزستان سرحدي پولیس ما ته اجازه نه راکوي، خو له دغه ځایه زه د ازبکستان عسکر نه وینم.
د چهارشنبې په ورځ ازبک چارواکو نړیوال پلټونکي د اندیجان ښار ته بوتلل، چېرته چې تېره اونۍ په سلګونو کسان د حکومتي عسکرو لخوا ووژل شول. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې دواړو د پیښو ځانګړې څېړنه غوښتې ده. دغه غوښتنه په واشنګټن کې د برېټانیې د بهرنیو چارو د وزیر جک سترا د کتنې په وخت کې طرحه شوه. نوموړي په دې اړه وویل:
why the killings happened, the full nature of the killings and
who اوس د یوې نړیوالې ناپېلې پلټنې لپاره غږ کوم چې څرګنده شي ولې دغه وژنې وشوې، د وژنو بڼه څرګنده شي او دا چې څوک ملامت و. دا د معتبرو، موثقو او شفافو پلټنو معنا لري، د مثال په ډول په پلټنو کې د نړیوالې ټولنې ګډون.
په داسې حال کې چې دا څرګنده نه ده چې دغه پلټنې به څه بڼه ولري، د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر جک سترا وایي دا پلټنې باید نړیوالې ټولنې او د ازبکستان خلکو ته اعتبار ولري.
په راپور کې مو واورېدل چې په ازبکستان کې د اردور له امله چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول، ژوبل شول او ګاونډي هېواد قرغزستان ته یې پناه یووړه، اوس هم د اندیجان په ښار کې امنیتي تدابیر روان دي.
آزادی رادیو په کابل،
کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په اف ام خبرونه کوي. 100.15 صفحه په خپلو رادیوګانو کې پنهخه کړئ.